درنو اوریدونکو السلام علیکم. یوی امریکایی ادارې د افغانستان د پرمختیایي چارو لپاره 100 میلیون ډالر مرسته وکړه. د ازادي راډیو په دې خبری خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. لومړی وار خبرونو ته ورکو. نوریاس نوری به درته وایي چې په نړۍ کې مهم څه دي.
بلې څاروان صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یو شمیر برتانوي او امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونې غندلې او هغه د روسیې د سوریې د هواري او د غرض دوه اړخیزو اړیکو لپاره زیانمنې بللې دي او د غرض د امریکا د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان نن د لومړي ځل لپاره مناظره کوي.
ډېره مننه. مخکې تر دې چې نوریاس نوري د دغو او نورو خبرونو تفصیل در واوروي، حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي چې د ملي یووالي حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. ولسمشر غنی د نهمې امنیتي اوزې د امیر په ګډون د دغه اوزې د یو شمیر مسؤلینو دندې د وظیفوي غفلت له کبله ځنډه ولیدي او د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې 4 امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي چې د ملي یووالي حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. مسعود نن په کابل کې د حکومت د 2 کلنې مودې په نامه جوړ شوی کانفرنس کې وویل چې دواړو ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او دوی به د بدیلې لارې لپاره ډیر ژر له سیاسي شخصیتونو سره خپلې سلا مشورې پیل کړي.
اوس له بده مرغه دغه دولت نه قانوني اساس لري او نه هم مشروعیت، دواړه یې ورکړي دي. نو کله چې دولت له داسې یو کړکېچ سره مخامخ دی، نو څنګه کولای شي چې خلکو ته رسیدګي وکړي؟
خدا ارګ مانی بیا تاکید کوي چې د ملي یووالي حکومت موده 15 کاله نه ده. د ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون له مخې تر 15 کلونو خپل کار ته دوام ورکوي. ولسمشر غنی د نهمې امنیتي حوزې د امیر په ګډون د دغه حوزې د یو شمیر مسؤلینو دندې د وظیفوي غفلت له کبله ځنډه ولیدي. له ولسمشرې ماڼۍ څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی تېره شپه له مخکینۍ اطلاع پرته دغه حوزې ته ورغلی و چې هیڅ مسؤل په دنده کې حاضر نه و. په خبر پاڼه کې همداراز د ښاغلي غنی له قوله ویل شوي چې د دغه امنیتي مسؤلینو د غفلت له کبله جنایي پیښې، غلا او اختطافونه زیات شوي دي. ولسمشر غنی همداراز کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې دغه مسله وڅېړي. او وروستۍ خبر، 13 ورځ د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې 4 امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي. په کندهار کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه امریکایي ځواکونه له هوایي ډګر څخه د ډنډ ولسوالۍ ته پر لاره وو چې د سړک غاړې د ماین چاودنه پرې وشوه. د کندهار د والي وایان سمیم خپلواک پېښه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه څه نه وایي. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت هم پېښه تاییدوي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بهرني خبرونه نوریا نوری وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي لویدیز قدرتونو د سوریې د کورنۍ جګړې د تنظیمولو لپاره خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي. په هغه مرکه کې چې د روسیې ان ټي وي تلویزیون نن خبره کړه، لاوروف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې پر غونډې انتقاد وکړ او هغه یوه غیر ضروري انحرافي هڅه بللې ده. لاوروف وویل متحدو ایالتونو د سوریې د ملاتړ د نړیوالې ډلې په ګډه مشرتابه کې خپل بې پرې رول پای ته رسولی دی. د روسیې د ولسمشر ویان دیمتري پیسکوف هم نن یو شمیر برتانوي او امریکایي چارواکو وروستۍ توند څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او ویویل چې هغه د سوریې د هواري پر هڅو او هم پر دوه اړخیزو اړیکو ته زیان رسولی شي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو استازي سمانتا پاور تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې روسیه په سوریه کې وحشانه اعمال مخته وړي. د برتانیا استازي ماتیو رایکرافت وویل دا ګرانه ده چې له دې انکار وشي چې روسیه د سوریې له رژیم سره د جنګي جرمونو په ترسره کېدو کې شریکه ده. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان هیلری کلینتن او ډونالد ترامپ په داسې حال کې د مخامخ لومړنۍ مناظرې لپاره تیاری نیسي چې د دواړو انتخاباتي کمپاینونه وروستي پړاو ته داخل شوي دي. دواړه کاندیدان به نن په سیمه ییز وخت په 9 بجو د نیویارک ایالت په هوفسترا پوهنتون کې له یو بل سره وګوري. دغه مناظره په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو ورځو کې د دواړو سیالي په زیاتېدونکي ډول سختېږي. د رویټرز او اپسوس هغه نظر شمیرنه چې نن یې خپره کړې ښیي چې نیمایي رایه ورکوونکو ویلي چې د رایه ورکولو پریکړه یې تر ډیره په مناظرې پورې تړلې ده. د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ترامپ د 2 په 2 مناظرې تجربه نه لري، خو کلینتن ډیر د بحثونه او مناظرې له بارک اوباما سره چې دواړو په 2008 میلادي کال د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره ځانونه نومولي وو ترسره کړي دي. ویل کېږي شاوخوا 90 میلیون وګړي به دغه مناظره په ټلویزیون وګوري. نن په آذربایجان کې د اساسي قانون د تعدیل لپاره هغه لانجمنه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي چې د ولسمشر دوره واک غځوي. د ولسمشر الهام علیف دفتر نن وویل چې ولسمشر او کورنۍ یې خپلې رایې وکارولې. د هنګري د انتخاباتو مرکزي کمیسیون غرمه مهال وویل چې په 130 مستحق رایه ورکوونکو په ریفرندوم کې ګډون کړی چې د اعتبار لپاره یې له ټاکلي 115 ګډونوالو اوړي. په دغه ریفرندوم کې له مستحق رایه ورکوونکو غوښتنه شوې چې د اساسي قانون د تعدیل په اړه چې له مخې د ولسمشرۍ دوره له 15 کلونو ته غځیږي او ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې پارلمان منحل او تر وخت مخکې د ولسمشرۍ انتخابات اعلان کړي رایه ورکړي. یوې رایه ورکوونکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د باکو د رایه ورکولو په یو مرکز کې اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل: زما په نظر د خپل هیواد د یو وګړي په توګه دا زما مسؤلیت دی چې نن دلته راشم او د رایه ورکولو په پروسه کې برخه واخلم. په دې پوهیم چې دغه ریفرندوم زموږ له ملي ګټو سره تړلی دی. که د اساسي قانون تعدیل ته مثبت رایه ورکړل شي، د لومړي ځل لپاره به د لومړي مرستیال ولسمشر څوکۍ او د 2 نورو مرستیالانو پوستونه ایجاد شي. د اپوزیسیون ډلو تر ریفرندوم مخکې اعتراضي مظاهرې کړې وې او هغه پر دغه د تیلو بډایه هیواد د علیف د کورنۍ د واک د غځېدو لپاره یوه هڅه بللې ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي د بندري کلي ښار په لمنه کې د کډوالو کمپ به د روان کال تر پایه په بشپړ ډول وتړي. اولاند چې نن په کلي کې خبرې کول وویل دغه کمپ د بشري عاجلو مرستو په هدف جوړ شوی او زیاته کړه چې په هغو بشري هڅو کې چې فرانسې پیل کړي له برېټانیا هم تمه لري چې خپله ونډه واخلي. په دغه کمپ کې د 2000 نه تر 10000 پورې کډوال په دې تمه اوسي چې د انګلستان له تونل څخه تیر شي او په برېټانیا کې د پناه اخیستو غوښتنه وکړي. د روان دوبي په پیل کې د فرانسې حکومت یو پلان په ډاګه کړ چې له مخې د پناه غوښتونکو د دوسیو د څېړلو په هدف کډوال د هیواد په مختلفو کمپونو کې ویشي. دا له 2012 میلادي کال راهیسې چې اولاند واک ته رسېدلی له کلي د هغه لومړنۍ انکتنه ده. د ازبکستان د جماعتونو یو شمیر ملایانو د دې هیواد د پنبې د حاصلاتو په ټولولو کې ګډون د دې هیواد مسلمانانو مسؤلیت بللی دی. په یو شمیر جماعتونو کې د تېرې جمعې د ورځې د لمانځه ادا کولو وروسته ملایانو په خپلو خطبو کې د پنبې د حاصلاتو د زیاتوالي لپاره دعا وکړه او خلکو یې وغوښتل چې د حاصلاتو په ټولولو کې برخه واخلي. ملایانو دا یوه وجیبه یا شرعي عمل وباله. له 4 کلونو راهیسې پر ازبکستان انتخاب کیږي چې د پنبې د حاصلاتو د ټولولو لپاره د ماشومانو په ګډون خلک په زوره کار کولو ته اړ باسي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د هیواد د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 11. په هرات کې هم آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 13. په مزار شریف کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 23. په کندهار کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 13. په جلال آباد کې هم آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 23. او په فیض آباد کې هم آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 24.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 دی او اف ام 100.5 څپه دوام کوي. روانه خبری خبرونه هم په بیلابیلو خبری مطالبو مشتمل ده. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له افغانستان سره د پرمختیایي چارو لپاره 100 میلیون ډالر مرسته وکړه. د کلیو د پراختیا وزارت د کلیو د نوي حرکت په نوم نوی پروګرام پیل کړ. د انتخاباتو د څار ټولنه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت پر هڅو بې باوري شي.
دا اوسم چې کمی هلې ځلې د انتخاباتو په برخه کې حکومت کوي، هغه د بین المللي ټولنې د فشار لاندې او موږ د بروکسل کنفرانس ته روان.
د ژورنالیستانو شورا د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي په ډېرې دو اندېښنه ښکاره کړه. د ملي اردو یو شمېر پخوانیو منصوبانو مظاهره وکړه.
موږ غواړو چې د هغه منصوبینو چې د هغې د حق خوړل شوی ده د هغې د حق په مقابل.
چین د افغانستان او تاجکستان په پوله کې پوستې جوړوي. دا او ځینې نور موضوعات تر 5 بجو پورې په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د افغانستان د پرمختګ له هڅو سره د مرستې په لړ کې د افغانستان له حکومت سره 100 میلیون ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د مالی وزیر د دې مرستې د قرارداد د ترلاسه کولو په مهال وویل چې دا مرسته به د حکومت پر انکشافي پروژو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات تمیم اخګر د ازادي راډیو د کابل استودیو دراوروي.
100 میلیون ډالر مرستې د امریکا انکشافي ادارې د خو پس له هغه افغانستان سره کیږي چې د سلویش ژمنو چې افغانستان تاکل شوی چې په تر 2013 پورې تکمیل کی 15 یې تکمیل شوی دی. دغه شیان چې افغانستان یا زنګرتیا چې افغانستان تکل شوی چې باید تکمیل کی، یو د غوی نه د نری د پولیس صندوق سره ترون، د فضایی سیستم مدیریت، په ګمرکاتو کې اصلاحات او د ګمرکاتو د تعویلی سیستم په الکترونیکی سیستم اړول او د ظرفیتونو ارتقا، هغه موارد و چې افغانستان امریکا سره ژمنه کړی و خپل ژمنو ته رسیدګي کړی دی. او امریکا انکشافی اداره هم دا تاییدی چې افغانستان حکومت وتوانید چې دغه ژمنو ته رسیدگی وکړي. تر دې مخکې پروس کال د افغانستان حکومت وتوانید چې خپل لسو ژمنو ته رسیدگی وکړي او 200 میلیون ډالر د امریکا د خوا ترلاسه کړي. اما اوس افغانستان د دې پرچې د کال تر نیمایي پورې رسیدلې دي. دوی وتوانیدل چې د لسو مواردو څخه 15 موارد ته رسیدگی وکړي او 100 میلیون ډالر ترلاسه کی. دغه مرسته په هغه وخت افغانستان سره کیږي چې افغانستان حکومت د بروکسل کانفرنس ناستې د پر هم چمتووالی نیسي، تر څو چې دوی وکولی سي په دغه ناستې کې اشتراک وکړي او د نړۍ څخه د افغانستان د پرمختګ لپاره انکشافي بودیجه غوښتنه وکړي. په عین حال کې د انکشافي د یو سید نماینده چې په افغانستان او پاکستان د پاره دی، د هم په دغه ناسته کې حضور درلود او دوی ویل چې افغانستان په دغه واخیرو کې د ګمرکاتو کې اصلاحات راوستل دي او په عین حال کې دوی توانیدل دي چې په ډېرې مواردو کې شفافیت راوي. په عین حال کې ځینې اقتصادي کارپوهان هم دغه حلې ځلې د حکومت د خوا شار زی او دوی وایي چې حکومت توانیدل دي چې نړۍ ته ځان اثبات کی او د خودکفایی لوري ته روان سي. تمیم اخگر، ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو لوونه ترو.
پرون د افغانستان حکومت د ولسی تړون په نوم د کلیو او شارونو د فاصلو د لنډولو لپاره 1000 میلیارډ ډالری پروګرام اعلان کړ. او نن د کلیو د پراختیا وزارت د کلیو د ودانولو پراختیا او پرمختګ لپاره د کلیو د نوي حرکت په نامه یو نوی پروګرام پیل کړ. د یاد وزارت چارواکو دغه پروګرام په کابل کې د هیواد د 3 د 4 ولایتونو د کلیوالي شوراګانو استازو ته تشریح کړ. د کلیو د پراختیا وزیر وویل د دې پروګرام له عملي کېدو سره به د هیواد کلي د ښارونو په څیر په اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي او داسې نورو برخو کې پر ځان بسیا شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د حکومت هڅې د ژمنتیا نه بلکې
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې د کلیو د نوي حرکت په نامه پروګرام د کوریا د سیماول انډرینګ پروګرام د تجربو په اساس ترتیب شوی او پلي کېدل به د هیواد کلي د ښارونو په څیر په اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي او داسې نورو پراختیایي برخو کې په خپلو پښو ودروي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکو د کلیو د نوي حرکت پروګرام د هیواد د 24 ولایتونو د کلیوالي شوراګانو استازو ته د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې تشریح کړ. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر دورانی وویل چې د دې پروګرام په پلي کولو کې به د کلیو د پراختیا وزارت تر څنګ د کرنې او مالدارۍ، عامې روغتیا او ښوونې او روزنې وزارتونه برخه ولري. خاغلی دورانی د کلیو د نوی حرکت د پروگرام د ګټو په اړه وویل:
یک برنامه بین وزارتی شد. به هر اندازه کې شهرها تحول
د سو وزارتونو ترمنځ یو پروگرام شو. په هر اندازه چې شهرونه اقتصادي بدلون مومي او ارتیاوی زیاتیږي، کلی به د ضرورتونو پوره کوي. هیله ده د شهرونو اوایید چې له کلیو ترلاسه کیږي د کوریا په څیر لوړ شي.
د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په خوا تر دې دغه پروګرام د ملي پیوستون په نامه پر مخ بیول کېده او وروسته لدې به د کلیو د نوي حرکت په نامه په پوره وسعت سره د کلیوالي شوراګانو لخوا پر مخ ولاړ شي. د کلیو د پراختیا وزیر دا هم وویل چې جنوبي کوریا هم دغه پروګرام د سیماول انډرینګ په نامه په خپلو کلیو کې پلی کړی چې اوس مهال کلي د ښارونو په څیر په هره برخه کې په ځان بسیا دي. سرنګ چې د دې پروګرام طرح تیر کال د جنوبی کوریا د متخصصینو په مرسته ترتیب شوی، په غونډه کې په افغانستان کې د هغه هیواد د سفیر مرستیال دیانګ هونګ ژمنه وکړه چې د دې پروګرام له پلي کولو سره به تخنیکي مرستې وکړي. بلخوا د کلیوالي شوراګانو ځینو استازیو وویل چې اوس هم د دې پروګرام بودیجه کمه او د سیمه ییزو خلکو ونډه پکې لږه ده. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د پرمختیایي شورا استازی نیک محمد آزادی راډیو ته وویل:
باید بودجه زیاته سي او خلکو ته ډېره ونډه پکې ورکول سي، په اجراتو کې، په کتنو کې او په اداري اجتماعي کارکوونکو کې. پخوا به وایو چې دا اجتماعي کارکوونکي د نورو ولایتونو نور ځای سره تلل، اوس چې دا اجتماعي کارکوونکي د منطقې خلک سي، هغه په هر څه پوهېږي، هر څه ورته معلومېږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې خلک په هر عرصه کې خلکو ته یو مسؤلیت وردغاړې کې، نو دا په کارو کې ښه بهبود راوستلی سي.
سربیره پر دې د میدان وردګو ولایت د کلیوالي شورا استازی رابعه نجمی آزادی راډیو ته وویل چې ښځو ته په دغو پروګرامونو کې لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. په دې اړه د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې په نوي پروګرام کې تر 30% پورې د ښځو ونډه په پام کې نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې داسې شکایتونه کېدل چې کلیوالي پراختیایي پروژې د ضرورتونو له مخې نه پلي کېږي او د دې تر څنګ د پروژو د چارو کیفیت هم ښه نه څارل کېږي. په دې اړه د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې وروسته له دې به د دې پروګرام بودیجه د څو وزارتونو په غاړه وي او د پروژو د سار د صلاحیت زیاته برخه به د سیمه ییزو خلکو په واک کې وي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي راډیو نه.
د بروکسل د غونډې په اړه څومره معلومات لري؟ له دې غونډې څه تمه لري؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له څو شېبې وروسته آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې لنډ اس ام اس یا پیغام راواستوئ. د افغانستان د انتخاباتو د څار ټولنې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د حکومت په روانو هڅو بې باوري څرګندوي او وایي چې حکومت غواړي خپلې وروستۍ هڅې د بروکسل په کنفرانس کې د حکومت د بریاو په توګه مطرح کړي. د انتخاباتو د څار د ټولنې په داسې حال کې ناامیدي څرګندوي چې حکومت د غوراوي د کمیټې د بیا جوړولو امر کړی دی. تر دې مخکې جمهوری ریاست ویلي و چې د غوراوي کمیټه به له جوړېدو وروسته ډېر ژر انتخاباتي کمیسیونونو ته کمیشنران معرفي کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابله راپور لري.
د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د حکومت هڅې د ژمنتیا نه بلکې په تنګ وخت کې د مجبورتیا له امله بولي. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي داسې ډار شته چې د نویو کمشنرانو له ټاکلو سره ممکن دولتي لاسوهنو ته زمینه برابره شي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د څار بنسټونه ډاډمن نه دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه ښه مدیریت شي.
انتخاباتو په برخه کې حکومت کوي د بین المللي ټولنې د فشار لاندې او موږ د بروکسل کانفرنس ته روان یو او یو دغه موارد چې بین المللي ټولنې په تاکید کوي دغه ټاکنیز اصلاحات دي موږ دا نه زده دي دغه نه خو حتی اقل کولاو د بین المللي فشار لاندې وي خو که اصلاحات رامنځته شي دا اصلاحات په د ملاتړ وړ وي
د اندېښنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د چارو ادارې سترې محکمې ته چې د غوراوي په کمیټه کې پخوانی غړی مړ شوی او مدني ټولنو ته لیکونه استولي څو د غوراوي کمیټې لپاره خپل غړي معرفي کړي د غوراوي په پخوانی کمیټه کې دین محمد ګران محمد نادر هوتک لطف الرحمن سعید فهیم دشتی نعیم ایبزاده زرقا یفتلی او احمد ضیا لنګری وو د کمیټې د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو اړوند د جمهوري تقنیني فرمان له بیا بیا رد وروسته خپل کار ځنډولی وو د جمهوري ریاست ویان محمد ارون چخنزوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون مطابق دا کمیټه ډیر ژر خپل کار پیلوي
کمیټه ما په خوانی کمیټه د صرف بعض غړي کمبوتو لکه د مدني ټولنو څخه نمائنده کمبوتو چې هغه هم خپل په منځ کې د لسی نیولې او همدارنګ د ستري محکمې د خواسته هم هغه غړي کمبوتو نو د ګزونیش کمیټه خپل هغه غړي کمیټه خپل کار شروع کړي او دوی به ډیر ژر او په سرعت سره خپل کار مخته وړي ان شاء الله چې هر څه ژر سره وکولای شو کمیشنونه تعین
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي حکومت او ولسی جرګه دواړه د مشروعیت له پوښتنې سره مخ دي او باید حکومت له هر ممکنه لارو انتخاباتي اصلاحاتو او انتخاباتو ته کار وکړي دی وایي دا کار به لکه د تیرو دوه کلونو په څیر بیا هم ځینې خنډونه ولري
مجبور دي چې باید انتخابات خو وشي ځکه چې ولسی جرګې مو وخت بشپړ شوی د انتخابات باید چې ترسره شي خو مهمه مسله دا ده چې د انتخاباتو لپاره شرایط کدی و هم غواړي دغه عملی کېدل یې ماته ډیر زر ستونزمن ښکاري
لدی وړاندې جمهوریت ریاست ویلي چې حکومت د امنیت او مالی سرچینو برابرولو ته هم کار کوي د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې باور دی چې د غوراوي کمیټې تشکیل ژر بشپړیدون کې دی خو نور کارونه ممکن هسې تیز پر مخ ولاړ نشي چې حکومت یې ژمنه کوي
د بروکسل د غونډې په اړه تاسو اوریدونکي څومره معلومات لرئ او آیا له دې غونډې څه تمه هم لرئ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ له لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ د ټلیفون شمیرې اعلانو
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
اوس هم ستاسو نظرونو ته منتظر یو کولی شئ د افغان بیسیم د اته سواتل شمیرې له لارې هم د بروکسل د غونډې په اړه خپل نظر راواستوئ د ټلیفون شمیرې د 0992 203 1540 بله شمیره ده 0972 205 55 موضوع دا ده چې د بروکسل د غونډې په اړه تاسو څومره معلومات لرئ او یا له دې غونډې کومه تمه هم لرئ اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ
سروان صاحب احترامات وړاندې کوم فقط دومره معلومات تر کومه ده چې ما د راډیو څخه اورېدلي دي په خبرونو کې هغه دا دي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان سره په اقتصادي کرهنیزو پوهنې روغتیا دفاعي او همدارنګه په د کرهنې په چارو کې په نورو چارو کې باید کومک وشي خو کله چې دوی د بروکسل کانفرنس ته زمونږ دوه عبدالله ماب صاحبان ځي نو دوی د لطفا زمونږ د امنیت په باره کې هم هلته ووایي صاحب تر څو چې دا خلک په پاکستان باندې فشار راوړي چې نور د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس ونوي او بل نظر مې دا دی کله چې دا مرستې زمونږ سره کېږي امید لرم چې د یو تعداد خودخواهانو د یو تعداد بزنسمینانو او د یو تعداد خپل ځان خوښوونکو او په سات پېشه او په جبکې ونه ولېږي او دا ټول د مملکت د جوړولو باندې باید خرڅ شي په ډېره درناوی
سلامت اوسئ خوشخویي صاحب بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده مهرباني کوئ سلام
علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ مهرباني صاحب خبري وکئ متاسفانه تاسو خبري و نه کړی بل اوریدونکو ته نوبت ورکو ازادي راډیو ده متاسفانه چې تاسو ټلیفون هم قطع شو بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده وعلیکم السلام
بخیر جوړه
سلامت اوسئ مهرباني کوئ د بروکسل د غونډې په ارتباط چې د اکتوبر په 15مه پیلېږي څه نظر لري
زه عبدالجبار د هلمند ولایت خبره کوم
حکومت نظر داده چې
بله متاسفانه فکر کوم چې په ټلیفون کې مشکل لرو. پر حال اوریدونکو منندوی چې زحمت ویستو ټلیفون وکړ. که چیرته غواړئ چې په دې اړه ستاسو نظر له نورو اوریدونکو سره شریکو کولی شئ د افغان بسیم 1928 شمیره په یاد ولرئ. له دې طریقه موږ ته خپل نظر راواستوئ. نظر هم موضوع دا ده چې د بروکسل د غونډې په اړه څه معلومات لري او یا هم دې غونډې ته څه تمه لري. یو اوریدونکی بل هم لرو، دا به هم کوشش وکړو چې نظر یې واخلو. مهرباني کوئ صاحب و بګورو چې خبري کولی شي. نه متاسفانه لکه څنګه چې موبایل په ټلیفون کې مشکل شته، ټلیفونونه روخت نه شول سټوډیو ته. پر حال څلور بجې او 15 دقیقې دي. تاسې زموږ اخلاق آزادي راډیو اوري.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د ژورنالیستانو شورا روان لمریز کال په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې شورا رئیس حفیظ الله بارکزی نن دوشنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته له افغان حکومت د خبرو په مهال له افغان حکومت وغوښتل چې د ژورنالیستانو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره بشپړ تدابیر نیولی دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د ژورنالیستانو شورا وایي چې روان لمریز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ګراف 55% لوړ سوی. د دغه شورا رئیس حفیظ الله بارکزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل هغه څوک د محکمه کړي چې ژورنالیستان وهی ټکوي او ګواهی یې.
روان کال کې تاوتریخوالی ان ډیر زیات شوی دی، په دې کې وژل دی، تکول دی. په دې خاطر د حکومت نه غوښتنه دا دی چې لطف وکړي تطبیق پلی قانون پلی کړي او که دا ژورنالیستان یعنی توجه نه کړي خامخا دغه قضیه عام کیږي. یعنی هر څوک زوردار دی په دې ژورنالیست باندې فشار راوړي. یعنی 55% دا اصلا پروان کال کې تاوتریخوالی وژنه زیات شوې ده.
ښاغلی بارکزی زیاته کړه په تاوتریخوالی کې وژل، تکول او ګواښونه شامل دي چې له وسلوالو مخالفانو، ځینو زورواکو سربیره افغان امنیتي، پوځي او ملکي چارواکو لخوا ترسره کیږي. په افغانستان کې دا مهال 50 تلویزیونی چینلونه، 200 رادیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ دي چې د حکومت د معلوماتو له مخې 1000 خبریالان پکې په دندو او بوخت دي. د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالی تر ټولو وروستۍ پیښه په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس لخوا د میوند تلویزیون د یو خبریال وهل دي. د میوند تلویزیون د سیاسي پروګرامونو قربان نصیر نیکزاد خبریالانو ته وویل چې دغه ستونزه د قومي مشرانو او حکومتي چارواکو په منځګړیتوب حل سوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی مني او ټینګار کوي چې هڅې پیل کړي څو دغه ګراف راټیټ کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي حکومت په پام کې لري چې د ژورنالیستانو پر وړاندې پراته خنډونه لري کړي څو دوی په خوندي فضا کې کارونه پرمخ یوسي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره بشپړ تدابیر نیولې دي.
حکومت د خبریالانو د ځان او د فاکرو د مسؤلیت لپاره ټول تدابیر نیولې دي. د مسؤلیت طرزالعمل امنیت شورا لخوا نهایي سوی دی. په دا وروستیو کې تاسو شاهد شي د ولسمشر دوهم مرستیال د ملګرو ملتو په غونډه کې د یو خاص استازي غوښتونکی.
د افغانستان د ژورنالیستانو شورا وایي که حکومت د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی ونه کړي نو لرې نه ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي چې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کیږي له خنډ سره مخ شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د تاجکستان حکومت نن موبایل چین غواړي چې له افغانستان سره د تاجکستان په پوله کې د تاجک پوله ساتلو لپاره یو شمیر پوستې جوړ کړي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په 1345 کیلومتره پوله کې له امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو سختریزو او د مخدرو موادو د قاچاقبرو نښتې کیږي. د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو پراخ فعالیتونه د چین او منځنۍ آسیا د اندېښنې بل دلیل دی. په چین کې ایغور بلتون غوښتونکي د تاجکستان پولې ته نږدې سیمو کې اوسي. د تاجکستان د حکومت په یو حکم کې چې نن دوشنبه خپور شو، حکومت د دولتي ملي امنیتي کمیټې ته لارښوونه وکړه چې له چینایي لوري سره د یولستو پوستو او د پولیساتو د روزنې د یو مرکز د جوړولو موافقه لاسلیک کړي. چین چې تاجکستان ته د کال د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات لري، مخکې په افغان تاجک پوله کې یوه پوسته جوړه کړې وه. روسیه تر 2015 میلادي کال پورې د افغانستان تاجکستان په پوله کې پوځیان ځای پر ځای کړي وو. وروسته یې یو وخت د تاجکستان په کولاب ښار کې دیره کړه. د تیر کال په دسمبر کې د روسي پوځیان د تاجکستان مرکز دوشنبه ښار ته ولېږدول شول. کولاب د افغانستان له پولې 15 کیلومتره لري دی. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دي. د دې ساعت لنډ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د کابل د نهمې امنیتي حوزې د امیر او یو شمېر نورو چارواکو دندې ولسمشر وځنډولې. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غني له مخکینۍ خبرتیا پرته بېګا د شپې 2:00 د حوزې ته ورغلی و چې یو شمېر مسؤول نوکریوالان په خپلو دندو کې نه وو. د کابل د ګارنیزون عمومي قمندانۍ د روښنايي غورځنګ له لوري پر مظاهرې بندیز ولګاو. د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان ګلنبی احمدزی وایي دغه تصمیم د امنیتي مشکلاتو له کبله نیول شوی. د دې غورځنګ لخوا په مخکنۍ مظاهره کې د کابل په دمزن سیمه کې وشو. په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی، له اتیاو زیات کسان وژل شوي وو. د پخوانی اردو د منصوبینو د سراسري شورا غړو نن پر حکومت انتقاد وکړ چې نه په خپل وخت تقاعدي تنخواوې ورکول کیږي او نه هم ورته وعده شوي د ځمکې نمرې ویشل شوي دي. د دې شورا په لسګونو غړو نن د کابل ښار د پل محمد خان په سیمه کې د دفاع وزارت مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې راټول شوي وو. په کابل کې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې ومه 15 اړخیزه غونډه نن پای ته ورسیده. په دې غونډه کې د روسیې، تاجکستان او ایران استازو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په ګډه د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د ماستر مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي لویدیز قدرتونه د سوریه د کورنۍ جګړې د تنظیمولو لپاره خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پوځیانو پر یو بس چاودنه کې لکتر لګه 2 سرتیري وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان هیلری کلینتن او ډونالد ترامپ نن په داسې حال کې د مخامخ لومړنۍ مناظرې لپاره تیاری نیسي چې د دواړو انتخاباتي کمپاینونه وروستي پړاو ته داخل شوي دي. نن په آذربایجان کې د اساسي قانون د تعدیل لپاره هغه لانجمنه ټول پوښتنه یا ریفرندم ترسره کیږي چې د ولسمشر دوره او وخت غځوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وایي د بندري کلی ښار په لمنه کې د کډوالو کمپ د روان کال تر پایه په بشپړ ډول وتړي او د ازبکستان د جماعتونو یو شمېر ملایانو د دې هیواد د پنبې د حاصلاتو په ټولولو کې ګډون د دې هیواد د مسلمانانو دینی وجیبه بللې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلام، دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال د 14 کلن ملي ټیم سبا د سپورتو کپ په نیمه پیلوبه کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش د 14 کلن فوټبال ټیم پر وړاندې کوي. د هیواد د فوټبال د 14 کلن ملي ټیم روزونکی سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته ویل چې د غلوبه با سبا د افغانستان په وخت د مسبخین په یو بچ پیل شي. د هیواد د 14 کلن د فوټبال ملي ټیم د دې کپ په نیمه پیلوبه کې د بنگلاديش او ان سي سي ټیمونو پر وړاندې سیالي کوي. د هیواد د 14 کلن د فوټبال ملي ټیم تر دې وړاندې د سریلانکا، جاتیس ګرو او آی اف بی بی اس ټیمونو ته ماتې ورکړي. د مانوګي کرکټ ټیم پرون د ځوانانو او د کونړ ولایت د خوندزیو د کرکټ لیګ اتلولي وګټله. د مانوګي د کرکټ ټیم د دې لیګ په سیالیو کې خپل وروستۍ لوبه پرون د کندوړ د ټیم پر وړاندې وکړه چې د وو منډو په توپیر سره یې د لوبه وګټله او د دې لیګ اتلولي خپل کړه. د کونړ ولایت د کرکټ د اداري مسؤل صبغت الله حمید نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې لیګ سیالیو کې چې لس ورځې دوام وکړ، د کونړ ولایت د کرکټ شلو ټیمونو برخه اخیستې وه. د ښاغلي حمید په خبره دغه سیالۍ چې هدف یې په کونړ ولایت کې د کرکټ د لوبې ودا وه، د دغه ولایت په ننګلام کرکټ لوبغالي کې ترسره شو. د ایران د نوو ځوانانو د فوټبال ملي ټیم له ویتنام سره په لوبه کې د 0 پر وړاندې د 5 ګولونو وهلو سره د آسیا 14 کلنو کمومره فوټبال لوبه تلولي نیمه پیلوبه ته لار پیدا کړه. د ایران د نوو ځوانانو ټیم لومړنی ټیم ده چې د دې بریا په ترلاسه کولو سره یې وکړه شول چې د 1900 کلنو څخه د کمومر فوټبال د نړیوال جام ته چې په هند کې به ترسره شي لار پیدا کوي. هند به پرته له ټاکنیزو لوبو په دغه سالیو کې چې د روان کال د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې په شپږو ښارونو کې ترسره
ترسره کیږي لوبي وکړي په دغه نړیوالو سیالیو کې بعد نړی څلورشتمونه برخه واخلي. د خبرونو پای
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو د رواني خبری خبرونه په دوام کې د ملي اردو یو شمیر پخوانیو منصوبانو مظاهره وکړه.
موږ غواړو چې د هغ منصوبینو چې د هغې دوی حق خوړل شوی ده د هغې دوی د حق په مقابل
په پاکستان کې میشت افغان کډوال له سختیو او تنګسو سره مخامخ شوي دي. د امریکا د ولسمشر یو کاندید ډونالډ ترامپ وایي که ولسمشر غوره شو بیت المقدس به د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. خو لمړی کندوز ته ځو. په کندوز کې د ملي اردو چارواکي وایي چې له یوې اونۍ را په دېخوا د شپاړس تندر په نوم د افغان ګډو ځواکونو له لورې په ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ضد تصفیوي عملیات پیل شوي چې په نتیجه کې څه باندې سل تنه وسلوال سخت دریځې مړه شوي او یا هم ژوبل شوي دي. له کندوزه د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واورئ.
په کندز ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې د کندز په دشترچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ګډو ځواکونو د شپاړسم تندر په نوم تصفیهي عملیات دوام لري او د دې عملیات په پایله کې پنځه اتیا تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، یو شپېته تنه ټپیان شوي دي او اووه تنه طالبان په شمول د پنځه څلوېښت شکمنو کسانو ژوندي نیول شوي دي. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان تورن جنرال محمد اکرم سامی له ازادي راډیو سره په خبر کې وویل چې په دې عملیات کې شپږ کلي په شمول د قرلقو، چچکا، نوابات او کلي سیف الدین سیمې د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوي دي.
دښمن شکست خورده، اجسادشان به جا مانده و پیشروی
دښمن له ماتې سره مخامخ سوی او جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې دي او د افغان ګډ ځواکونه د پلي مومین او شهروان په لور پر مخ روان دي. نوموړی زیاتوي چې په دې عملیات کې شپاړس حلقې د سړک د غاړې ماینونه هم د ملي اردو ځواکونو لخوا کشف او شند سول. هغه وایي چې په دې عملیات کې د افغان ځواکونو یو تن سرتیری وژل سوی او درې تنه یې هم ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملي اردو د کماندو فرقې د لومړۍ لیوا قماندان جنرال امن الله مبین بیا وایي چې دوی د کندز په یو شمېر سیمو کې همدارنګه په دشترچي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
ساعت قرلقار از ساعت نوابات مکمل تصفیه او تلاشي کردیم.
موږ د قرلوق او نوآباد سیمې د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړې او عملیات د پل مومین په لور جریان لري او د ولسوالۍ شمال لورې څخه هم زموږ تعرضونو په ګړندۍ سره دوام لري. په همدې حال کې د ملي اردو د ځانګړي ځواکونو د قطعې قماندان جنرال جلال افتلی د کندز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د دغو لوړپوړو پوځي چارواکو په وینا چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې د دشترچي ولسوالۍ او د کندز ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه نه وي تصفیه شوي. دغه چارواکي وایي چې په دې عملیات کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د یادونې ده چې د دشترچي ولسوالۍ د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز د سیمه ییزو چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ په شمال ختیځ زون کې د وسلوالو طالبانو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. بلخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په دشترچي ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي او زیاتوي چې نیول سوي کسان ټول ملکي وګړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د ملي اردو د پخوانیو منصوبانو سراسري شورا نن په کابل کې په یوه مظاهره کې د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. مظاهره چانو همداراز دفاع وزارت ته خبرداری ورکړ چې که د دوی د تیرو دوه کلونو معاشونه او له دوی سره شوې ژمنې عملي نه کړي نو مظاهرو ته به دوام ورکړي. ناجیه صفوي د دې مظاهرې له ګډونوالو سره ژغېدلې ده.
دغو مظاهره کوونکو خبرداری ورکړ که دفاع وزارت د دوی د تیرو دو کلونو حقوق او امتیازات ورنکړي نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. دوی چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسیده او د کابل ښار د محمود خان پله په سیمه کې راټول شوي وو، دا هم ویل چې داسې اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د دفاع وزیر د دوی په اړه د کابینې پریکړې ناعملي کوي. د ملي اردو د پخوانیو منصوبینو سراسري شورا رئیس نجیب الله مجاهد په دې اړه رسنیو ته په خپلو خبرو کې وویل:
خواسته این نظامیا تطبیق قانون
د دغه پوځیان غوښتنې دا دي چې قانون باید پلی شي او له فساد څخه مخنیوی وشي. مونږ کافي شواهد لرو چې د کابینې پریکړې د افغانستان د دفاع وزیر او دغه د ټیم لخوا نقض کیږي.
نوموړي د مظاهرې پر مهال له دوی سره د پولیسو په ناوړه چلند هم انتقاد وکړ. د مظاهره کوونکو په غوښتنو کې د دوی د کاري دورې معاشونه، د تقاعد امتیازات او د کور جوړولو لپاره د ځمکو ویش شامل دي. په ورته وخت کې د دې شورا حقوقي سلاکار محمد هارون بارکزي هم ویل چې یو شمېر مشخص کړي دوی د امتیازاتو د ورکړې مخانیسی.
موږ غواړو چې د هغه منصوبینو چې د هغې دوی حق خوړل شوی ده، د هغې دوی د حق په مقابل کې بعضې مشخص کړی وجود لري چې د دوی د حق مانی کېږي.
خو د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش ویل چې دوی د دغو پخوانیو منصوبینو د ستونزو د هواري لپاره اقدامات کړي او پاتې ستونزې به یې هم د قانون په رڼا کې حل کړي.
وزارت دفاع قانون سره سم خپل اجراءات کړي او دوی ته حق امتیازونه سي د وزارت دفاع ملي پوری ارتباط لري ورکړی ده او هغه مشکلات دوی سره پاتې ده، بعد دوی راضي شي او خپل مشکلات موږ سره شریکي کی چې موږ د هغه مشکلات سره سم دوی سره وغږیږو او
د افغانستان د ملي اردو پخوانیو منصوبینو تر دې وړاندې هم ورته مظاهرې کړې وې او د خپلو ستونزو د حل غوښتنه کړې وه. خو د دغې شورا غړي وایي چې تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوې او له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په فراه کې د بخش آباد بند کار نن په یوه غونډه کې پیل شو. په دې غونډه کې د فراه ولایت د پنځو ولسوالیو یو مرکز مشرانو او سپینږیرو هم ګډون کړی و. دوی حکومت ته ډاډ ورکړ چې د دغه بند د جوړېدو ملاتړ کوي. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
په فراه ولایت کې د کابو 500 تنه قومي مشران او مخورو په ګډون یو لوی غونډه د بخش آباد د اوبو د بند د رغولو د کار د پیل په مخه جوړه شوه. په دغه غونډه کې د فراه ولایت د خاک سفید، بلابلوک، پشترو، د بکوا ولسوالیو قومي مشرانو ګډون کړی و او خپل بشپړ ملاتړ یې د بخش آباد د اوبو د بند د رغولو څخه اعلان کړ. د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد رسول وویل چې ټول خلک او قومونه دې ته حاضر دي چې دغه بند کار پیل شي. دغه په خبرو بلابلوک ولسوالۍ او په هغه ځای کې چې دغه بند جوړېږي له ټولو خلکو او حتی د وسلوالو طالبانو سره په دې اړه خبرې کړې او ټول د بند د کار د پیلېدو څخه ملاتړ کوي.
دا کار کوو موږ هم ان شاء الله ولاړو خپل د قوم سره، خپل د ولس سره، د طالبانو سره مجلس مو وکړ. هغو عامو ته اجازه راکړه، اوس هم اجازه درکوو. موږ کار نه لرو خو دولت یې نه کوي، نو موږ دغه غواړو د دولت څخه، د دا قوم څخه چې اتفاق وشي، دغه وشي. والي صاحب زموږ مخکشي کوي، زموږ ژغ به یو ځای رسي، زموږ د بند کار دی وکړي، د خدای پر ریاض دی وکړي، د دا قوم دپاره دی وکړي، د اسلام دپاره دی وکړي. او موږ هم انشاءالله ټول حاضر ور دی چې دا کار انشاءالله مختوي شي.
په همدې حال کې د نورو ولسوالیو لکه د خاک سفید، بکوا، پشتود قومي مشرانو هم په غونډه کې خبرې وکړې او خپل بشپړ ملاتړ یې دغه بند رغولو څخه اعلان کړ. د فراه ولایت د پشتود ولسوالۍ تن قومي مشر منشي حبیب وویل چې دا بند په ټول فراه اړوند دی او دوی حاضر دي چې د کار د پیلېدو لپاره هر ډول مرسته وکړي. دغه په خبره ټول فرای ورس باید یو موټی شي او بل چاته تم ونه درځي چې دغه بند ورته ورغوي.
پردي به مرسته وکړي میلیاردونه ډالر چې موږ افغانان په خپل سره یو نسو، خپل لاسونه ورنکو او د خپل هیواد آبادۍ او د سرسبزۍ او د شیرازۍ لپاره خپل کار ونکو. د پردو مرسته زموږ ملک عمر چې موږ او تاسو غواړو نسی آبادولی. د پشترو د ولسوالۍ د پاسخه د پشترو خلک مرټوله یو سړی باندې تاسو پیدا نه کړئ چې د فرارود د پرود باندې د بخش آباد د بند سره مخالف.
له بلې خوا د فرا ولایتي چارواکو هم ژمنه وکړه چې دغه بند کار به ډېر ژر پیل کړي او په دې برخه کې د خلکو او ولس مرستې ته سخته اړتیا شته. د فرا والي محمد آصف ننګ وویل چې دوی هڅه کوي چې د بند د نورو پړاوونو د کار لپاره نوره بودجه هم پیدا کړي، خو په دې برخه کې ولسي ملاتړ ته ډېره اړتیا شته تر څو دغه بند کار پیل شي.
زه د یو خادم په توګه یو پنځه دروازو ته زما لاس رسیږي، هغه ما پرې دې اجازه راکوي دا لاسونه او مشارکت او تاسو ته به قومه در نږدې شو. زه که درته ویم په څلوېښت کاله کې هغه وخت کې چې څوک د توپک سره د دې بند مخالف نه و، اوس توپک ډېر سوی کار غواړي خو چې انجینر پکې خوږ نه شي. د پیسو مسله هم شته، د کار مسله هم شته.
د فراه ولایت د بخش آباد د اوبو بند چې دغه ولایت په بلابلو ولسوالۍ کې موقعیت لري، په دې وروستیو کې د ډیزاین قرارداد د یوې ایټالوي کمپنۍ سره شوی دی. د دغه بند د ډیزاین د کار د پیلېدو لپاره اوسمهال انجینران فراه ولایت ته راغلي او چارواکي وایي ډېر ژر به یې کار پیل کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت د یو شمېر دلایلو له کبله خراب شوی دی. په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له څه وړ ذهني حالت سره مخامخ دي؟ دوی ولې غواړي افغانستان ته بیرته ستانه شي او ولې نه غواړي ستانه شي؟ په دې اړه د واشنگټن پوسټ رسپانې د راپور مهم ټکي ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د سید حامد رستوران د افغانستان پر سامیو اوډل سوی دی. په دې رستوران کې د شنو کاشیو نقاشي او د رڼو اوبو رسامۍ، په غرونو کې د بودا د مجسمې رسامۍ او په یو لوی میدان کې د اسانو د ځغاستې رسامۍ ځړېږي. خو د ده د وطن یاد هم دلته محدودېږي. د ده مور او پلار د ده تر زېږېدو مخکې له افغانستانه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته کډه سوي وو. د هلته انګریزي زده کړه، واده یې وکړ او اولادونه یې همالته لوی کړل. د په اسلام آباد کې رستوران پرانیست چې پکې شل کسان کار کوي او هر ماښام پکې ګڼه ګوڼه وي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سید حامد د وضعیت په اړه لیکلي چې د ده حالت د درک کولو وړ دی. د تیر کال په اوږدو کې د پاکستان د چارواکو د فشار له کبله تر 2,500 زیات ناثبت شوي افغانان خپل جګړه ځپلي هیواد ته ستانه شوي دي. سید حامد واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې تر اوسه چا نه دی پازاب کړی، خو هلته ټول افغانان اندېښمن دي. دی وایي په پاکستان کې خوشحاله دی او که افغانستان ته بیرته په زور ولیږل سي هلته به کار او وظیفه نه لري. پاکستان د تیرو څو لسیزو پر مهال د شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوالو کوربه و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې که څه هم پاکستان تل د افغانانو هرکلی نه دی کړی، خو ډیری افغان کډوال له ځایي خلکو سره میشته سوي دي. افغان کډوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو قرباني هم دي. دواړه هیوادونه پر یو بل له تروریستانو سره د مرستو تور پورې کوي. کله چې په 2014 کال کې د پاکستان پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وسو، 1,40 زده کوونکي او ښوونکي پکښې وژل شول او چارواکو پر افغان کډوالو فشار زیات کړ او هغوی په زور ایستل پیل کړل. دغه فشارونه د پولیسو له ځورونې نیولې د افغان کډوالو پر ضد د حکومت تر علني کمپاین پورې پراخ شول. له همدې کبله افغانانو د خپل وطن ګل وطن تر شعار لاندې افغانستان ته ستنېدل پیل کړل. په پاکستان کې پر افغانانو فشارونه هغه وخت بیخي زیات شول چې پاکستان په تورخم کې دروازه کښېنوله او اعلان یې وکړ چې هیڅ افغان دغه هیواد ته له پاسپورت او ویزې پرته نسي ننوتلی. دې اقدام په پاکستان کې پر افغان کډوالو سخت فشار راوست، ځکه په افغانستان کې د دوی خپلوانو نسو کولای له دوی سره وویني. په پاکستان کې میشت افغانان له راتلونکي اندېښمن و، خو بیا یې هم افغانستان ته په خپله خوښه د ستنېدو لپاره په لوی شمېر کې د نوم ثبتولو غوښتنه وکړه. په پېښور کې د نوم لیکنې حکومتي مرکز چارواکي هغه وخت حیران شول چې تر تمه زیاتو کسانو د نوم لیکنې لپاره مراجعه وکړه، خو د ډیرو شکایتونو له کبله د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپله خوښه د ستنېدو د پروګرام اخري نیټه وځنډوله. د رواني میاشتې په لومړیو کې د اعلان وکړ چې په خپله خوښه د ستنېدو نیټه به د نومبر میاشتې له پایه تر راتلونکي مارچ میاشتې وځنډول سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوری ریاست انتخاباتو کاندیدان ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن نن شپه په یوه مناظره کې برخه اخلي. دا د یادو کاندیدانو ترمنځ د دریو مخامخ مناظرو لومړۍ یوه ده چې په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د نیویارک په هوفسترا پوهنتون کې پیلېږي. دواړه کاندیدان په یو بل باندې له څو میاشتو انتقادونو وروسته دا د رای ورکوونکو د باور د جلبولو لپاره خپل پروګرامونه په یوه ګډه مناظره کې بیانوي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانکزی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوری ریاست دیموکراته کاندیده هیلری کلینټن او جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ په یو بل له میاشتو انتقادونو وروسته دا د نن شپه وخت لري څو په یو مخامخ مناظره کې خبرې وکړي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې لیکلي دواړه کاندیدان په داسې حال کې سره مخامخ خبرې کوي چې د زیات شمیر امریکایانو له خوا یې په اړه منفي نظریات ډېر شوي دي. رپورټ له مخې د هیلری کلینټن په اړه د ځینو خلکو د باور کمیدل او د جمهوری ریاست د څوکۍ لپاره د ډونالد ترامپ په عادتونو او سیاسي تعمق انتقادونه د منفي نظریاتو لویه برخه جوړوي. کلینټن چې تر دې مخکې د امریکا په دولت کې لویه څوکۍ مخته وړي په هغه رایه ورکوونکو اتکا کوي چې دا د ولسمشر اوباما د پیل شویو کارونو د بشپړولو لپاره ثابته او غښتلې بولي. د میرمن کلینټن په اړه په بهر کې هم داسې نظریات شته چې د اسلامي دولت د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره به پوځي عملیات جاري ساتي. اسوشیټډ پرس د میرمن کلینټن د انتخاباتي کمپاین د مسؤل رابی ماک په حواله ویلي چې دا د اغلې کلینټن لپاره ښه موقع د څو خپل پلانونه بیان کړي او په خوا یې په دې کار کې بریا تجربه کړې ده. د جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ ډېرې ویناوې په اوسنیو سیاستونو انتقاد د لنډمهال لپاره امریکا ته د بهرنیو مسلمانانو د راتګ ممنوعیت او د ډېرو بدلونونو راوستلو ته ځانګړې شوې چې ځینې خلک یې اندېښمن کړي هم دي. د جمهوری غوښتونکي ګوند د ملي کمیټې رئیس رینس پریبوس د کاندیدانو د مناظرې په اړه وویل چې ښاغلی ترامپ د خلکو په ژبه خبرې کوي او زه باوري یم چې هغه به نن شپه بریالی وي. د نن شپې مناظره به د دواړو کاندیدانو ترمنځ د دریو مناظرو لومړی یوه وي چې د نیویارک په هوفسترا پوهنتون کې د ان بی سي چینل د کوربه لستر هالت لخوا پر مخ بیول کیږي. د دوی ترمنځ دوه نورې مناظرې هم ترسره کیږي چې د اکتوبر په 9 او 19 به وي. درې واړه مناظرې د کابل په وخت د سهار په 5:30 پیل او په 2:00 ختمیږي. دا لومړی ځل دی چې هیلری کلینټن له ډونالد ترامپ سره د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړۍ مخامخ مناظره کې برخه اخلي. اغلی کلینټن تر څلوېښت واره زیات په مناظرو کې برخه اخیستي، خو معلومه نه ده چې د نن شپې په مناظره کې به ښاغلی ترامپ چې سلاکارانو یې وار لمخه هغه ته د نرمښت او آرامۍ وړاندیز کړی څه ډول مناظره مخته یوسي.
د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې که ولسمشر شي نو بیت المقدس به د اسرائیلو د نوې شل کېدونکي پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني. ډیموکراتي کاندید هیلری کلینټن هم په نیویارک کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره کتلي او د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د رسیدو په صورت کې هغه ته د مرستې ډاډ ورکړی. په دې اړه نور تفصیل د فرانسې د خبري اژانس د راپور په استناد اجمل انوراندی کوي.
دا اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د ګډون لپاره په نیویارک کې د یکشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ سره کتلی. دا ډونالد ترامپ انتخاباتي کمپاین په وی خبر پاڼه کې ویلي ترامپ تصدیق کړ چې بیت المقدس له درې سره کلون راهیسې د یهودو تلپاتې پایتخت او د ترامپ تر مشرۍ لاندې د امریکا حکومت به بیت المقدس د اسرائیلو د دولت د نوي شل کېدونکي پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په 1948 میلادي کال کې د اسرائیلو او عربو د جګړې پر مهال ختیځ بیت المقدس ونیو. په 1980 میلادي کال کې له اسرائیلو سره یو ځای کړه ویلانی وکړ چې ټول بیت المقدس د اسرائیلو دی. د امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو ډیرو غړو هیوادونو د ختیځ عرب بیت المقدس ته یو ځای کول په رسمیت نه دی پیژندل. د نتنیاهو دفتر د دې یو ساتلې دنې په اړه اعلامیه خبره کړې، خو د بیت المقدس په اړه د ډونالد ترامپ د تعهد یادونه نه ده کړې. په دې اعلامیه کې ویل شوی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ښاغلي ترامپ سره د اسرائیلو د امنیت اړوند مسلو په منځني ختیځ کې د ثبات لپاره د دې هیواد په اړه خبرې کړي. خو د ترامپ اعلامیه وایي چې نوموړي د اسرائیلو له صدر اعظم سره ژمنه وکړه چې که ولسمشر وټاکل شي له اسرائیلو سره به له ستراتیژیک اړخه او همدارنګه د ټکنالوژۍ او پوځي پلوه فوق العاده همکاري وکړي. ترامپ همدارنګه اسرائیل د اسلامي سخت دریځو پر ضد مبارزه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مهم همکار بللی. نوموړي همدارنګه د اسرائیلو له صدر اعظم سره په لویدیځه غاړه کې د جوړ کړي دیوال په امنیتي ګټو او له دې درکه د اسرائیلو په تجربه هم خبرې کړي. ترامپ هم د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړول د خپل انتخاباتي کمپاین مهمه شمنه ګرځولي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن هم د نیویارک په یو هوټل کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره کتلی دي. د نوموړي کمپاین په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې برمن کلینټن له نتنیاهو سره د دوو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکو ګټو خبرې کړي او همدارنګه ټینګار کړی چې ولسمشری ته د رسیدو په صورت کې به د اسرایلو سره د امریکا هغه پوځي مرستې نورې هم سیوا کړي چې په دې وروستیو کې د امریکا حکومت ژمنه کړې. د کلینټن اعلامیه دا هم وایي چې دواړه هیوادونه به شریک کار کوي چې د ایران سره شوې اتومي موافقه عملي کړي. د امریکا د ولسمشری د څوکۍ دواړه کاندیدان په داسې حال کې د اسرایلو د صدر اعظم سره ګوري چې په وروستیو کې واشنگټن په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د اسرایلو لخوا د یهودي مېشتځایونو پر جوړولو انتقادونه زیات کړي او خبرداری ورکړی چې دا کار به له فلسطینیانو سره د سولې هیلې له منځه یوسي.
او سم د دې خبري مجلې د زینو مهم مطالبه سرچکی او زلبیا وبري. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د افغانستان د پرمختګ له هڅو سره د مرستو په لړ کې له افغان حکومت سره $100 میلیون مرسته وکړه. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د کلیو د ودانولو پراختیا او پرمختګ لپاره د کلیو د نوي حرکت په نامه یو نوی پروګرام پیل کړ. د یاد وزارت چارواکو دغه پروګرام نن دوشنبه په کابل کې د هیواد د 14 ولایتونو د کلیوالي شوراګانو استازو ته تشریح کړه. د افغانستان د انتخاباتو د څار ټولنې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د حکومت پر روانو هڅو بې باوري څرګندوي او وایي چې حکومت غواړي خپلې وروستۍ هڅې د بروکسل په کنفرانس کې د حکومت د بریاو په توګه مطرح کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو شورا روان مریض کال په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د ملي اردو د پخوانیو منصوبانو سراسري شورا نن په کابل کې په یوه مظاهره کې د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. د تاجکستان حکومت نن دوشنبه وویل چې چین غواړي له افغانستان سره د تاجکستان په پوله کې د تاجک پوله ساتلو لپاره یو شمېر پوستې جوړې کړي.
شکاست پریشان را لا بتو سرزم لا خو مستر فمر خاطر پرتدي ملکان مرد پری بتو سرزم کرما جهان چی دفوت نزل می دخلو پیرو هو سرو سرزم کرما جهان چی دفوت نزل می دخلو پیرو هو سرو سرزم